پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. زلمی خلیلزاد هدفی وژنو او قتلونو ته په افغانستان کې اندیشنه ښکاره کړې او د انډونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر په کابل کې له جمهور رئیس اشرف غنی سره په کتنه کې وویل چې طالبان د تاوتریخوالی پای ته ورسوي. وړاندې په خپرونه کې د دې څرګندونو جزئیات ترکو. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اور.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیاوې دي، ځکه چې افغانان سوله غواړي. د غزنی والی وایي د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژنکو څراکې لګولی دی او د مالداویا نوې ولسمشرې لوړه کړې چې د هیواد ته به یووالی راولي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي اوربند او سیاسي موافقه هغه بیړنۍ اړتیاوې دي چې افغانان اړتیا ورته لري، ځکه چې افغانان سوله غواړي. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر د پیغامونو په یوه لړۍ کې پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې په دې دواړو برخو کې خپلې هڅې چټکې کړي. خلیلزاد زیاتوي چې په دې برخه کې دای هم مرستې ته چمتو دی. د امریکا ځانګړي استازي هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د اندونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر او د دې هیواد د محمدیه علماو د ټولنې مشر یوسف کالا هم له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. شاهین قول اردو په بلخ ولایت کې په دوو هوایي حملو کې د 19 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. 209 شاهین قول اردو نن په یو خبر پانه کې ویل چې تیره شپه د شولګری ولسوالۍ په باغ پهلوان سیمه کې د دوو طالب قمندانانو په ګډون 9 طالبان ووژل شول او 15 نور ټپیان دي. خبر پانه زیاتوي چې دوهمه هوایي حمله د چاربولک ولسوالۍ په خان آباد سیمه کې شوې، چې په نتیجه کې 10 تنه طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د غزنی والی وایي د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو څراکې لګولی. جنرال سید عمر نورستانی پرون پنځشنبه آزادۍ رادیو ته ویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روانې دي.
موږ د نیکزاد صاحب د قضیې په ارتباط کلک هدایت امنیتي ځواکونو ته ورکړي، مخصوصا هغه بخشي کشفي مسؤلیتونه لري. څه سرنخ موږ پیدا کړی دی، ورباندې کار کوو. کله چې یو مثبت نتیجې ته چې ورسېږو انشاءالله شریک به کړو در سره، او کار په جدیت روان دی.
رحمت الله نیکزاد چې وروستۍ دنده یې په الجزیرې ټلویزیون کې وه، د دوشنبه په ورځ د خپل کور مخې ته د خپلو ماشومانو د سترګو پر وړاندې په وسلوال برید کې ووژل شو. د دې وژنې پرته تر اوسه کوم چا یا ډلې نه ده منلې. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د دسمبر په 24 نیټه په واتیکان کې د کورونا د دورې د کرسمس جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل او په خپل وینا کې ویل چې خلک باید له بیوزلو کسانو سره مرسته وکړي، ځکه عیسی علیه السلام هم په یو بیوزلې کورنۍ کې زیږیدلی و. د کرسمس جشن هیڅ کله داسې نه و منزل شوی، ځکه سکل د کورونا د وبا د سرایت د مخنیوي لپاره په واتیکان کې سنت پیترز په کلیسا کې له سلو لک کسان او د بیلابیلو مذهبي رتبو لرونکي محدود کسان حاضر وو. په نورو کلونو کې به کرسمس د دې کلیسا په یوه ځانګړې برخه کې پر روم کې د ډیره ډیپلوماتانو او شاوخوا 10,000 کسانو په ګډون منزل کېدل. کرملن وایي د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ ته په پام سره د نورت ستریم 2 نلیکې د رغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل پر روسیې د متحدو ایالاتو د بندیزونو هدف د دې پروژې مخنیوی دی چې د هدف ته به هم ورسیږي. خو پیسکوف زیاته کړه چې روسیا او اروپایي شریکانې غواړي په اروپا کې د ګاز د مصرفونکو او روسي تولیدونکو د ګټې لپاره دا پروژه بشپړه شي. نورت ستریم 2 نلیکه د روسیې ګاز د بالتیک سمندرګي له لارې سیده جرمني ته لیږدوي. امریکا د دې پروژې د رغونې اقدام غندلی او ویلي دي چې دا پروژه په اروپایي ټولنه کې د ناتو د متحدانو امنیت پر روسیه د ډېرې اتکال کابل غواخي. او رستای خبر د مالداویا نوې ولسمشره مایا ساندو لوړه وکړه. میرمن ساندو چې په اروپایي ټولنه کې د مالداویا شمول غړي پرون د دسمبر په 14مه نیټه په پلازمینه کشنوف کې د رسمي مراسمو په ترڅ کې لوړه وکړه. اته څلوېښت کلنې مایا ساندو د امریکا په هارډوارد پوهنتون کې درس ویلی او په نړیوال بانک کې د اقتصاد د متخصصې په توګه کار کړی. هغې د لوړې په مراسمو کې په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې مالداویا ته به یووالی راولي. له لوړې وروسته د میرمن ساندو زرګونه پلویانو د ولسمشرۍ د ماڼۍ مخې ته د هغې په پلوي شعارونه ورکړل. مایا ساندو د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د اروپا په دې بېوزلي هیواد کې پراخ فساد به له منځه یوسي.
اساج راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان امنیت ته اندېښمن دی. د انډونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر بیا پر طالبانو شخ کړی چې اور کم ته مخه کړي او ژمنه یې وکړه.
انډونیزیا آماده دی چې د سولې د مذاکراتو د یو پړاو کوربتوب وکړي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان د سولې خبرو ته د دولت د چمتووالي خبر ورکوي.
آماده ای که 15 د جنوري باندې بیرته د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي ټیم مذاکرات کوي او مذاکرات بیرته شروع شي.
کورونا وبا افغانان له څننګونو سره مخامخ کړي دي. په یو تفصیلي راپور کې دا مسله هم څېړو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وی اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیاوې دي ځکه افغانان سوله غواړي. شغلی خلیلزاد پر افغان حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د دې دواړو کارونو لپاره خپلې هڅې چټکې کړي او دوی هم مرستې ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې د انډونیزیا پخواني مرستیال ولسمشر او د محمدیه علماو سازمان رئیس یوسف کالا هم له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. شغلی کالا هم دا ډول په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ د اول عالمانو کانفرنس جوړېدو ته چمتووالی ښودلی. نور په دې راپور کې
ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو تاوتریخوالی او هدفي وژنو چې مسؤلیت هم څوک نه مني د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی اندېښمن کړی دی. زلمی خلیلزاد دا ډول پیښې د سولې روان بهیر لپاره ګواښ بللی. ښاغلی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا ډول قتلونه او هدفي وژنې باید بندې شي. افغانان سوله غواړي او اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیاوي دي. زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې اوربند او سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي او دوی هم چمتو دي چې په دې برخه کې مرسته وکړي. په ښکاره زلمی خلیلزاد دا څرګندونې په کابل کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د اجرایي رئیس یوسف رشید او په کاپیسا کې د مدني فعال فرشته کوهستاني له وژنې وروسته کړي. که څه هم د دې وژنو مسؤلیت څوک نه مني خو افغان حکومت یې تر ډېره پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي. ولې طالبان دا اداره دوي؟ د تاوتریخوالي د پایته رسیدو او یوې سیاسي هوکړې ته د لاسرسي غوښتنه یوازې د امریکا په ځانګړي استازي پورې محدود نه ده، بلکې تازه د انډونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر او د محمدیه علماو سازمان رئیس یوسف کالا هم له ولسمشر غنی سره په کتنه کې له طالبانو د تاوتریخوالي پایته رسیدل غوښتي. ولسمشری معنی وای له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې خاغلی کالا ویلي انډونیزیا غواړي د یو ستر اسلامي هیواد په توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته او همکاري وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل یوسف کالا د غشان د سولې خبرو د کوربتوب او په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ د عالمانو کانفرنس جوړېدو ته چمتووالی ښودلی.
دوی په انډونیزیا کې د اسلامي نړۍ د علماو په ګډون د یو کانفرنس جوړېدو په خاطر چې د افغانستان د سولې په اړه بحث او خبرې وکړي چمتووالی وښود او زیات کړی شي. انډونیزیا آماده دی چې د سولې د مذاکراتو د یو پړاو کوربتوب وکړي.
د محمدیه علماو سازمان رئیس د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د منځګړتوب غوښتنه کړې. که څه هم افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي خو طالبان وایي ټول هغو هڅو ته د قدر په نظر ګوري چې له مخې د افغانستان ستونزه پای ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته پر رالیږلي پیغام کې لیکلي انډونیزیا یو مهم او پرنفوسه اسلامي هیواد دی او دوی ورسره نږدې او ښې اړیکې لري خو د مذاکراتو لپاره د ځای ټاکل د دواړو ټیمونو په هوکړه ټاکل کیږي. د تاوتریخوالي د پای اوربند غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې تمه د لس ورځې وروسته د افغانستان دولت او طالبانو پلاوي بیا سره په دوحه کې د سولې خبرې پیل کړي. هغه خبرې چې دواړه لوري یې مهمې او د سولې خبرو اصلي منځپانګه بولي، خو له دې ټولو سره سره په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او ورځ تر بلې د نامعلومه کسانو لخوا د افغانستان مطرحې څیرې خبریالان او مدني فعالان په نښه کیږي، هغه پیښې چې په ځان پسې ډېرې اندېښنې او شکونه زیږوي.
په راپور کې مو واورېدل چې تمه د لس ورځې وروسته د افغان سولې خبرې بیا پیل شي، خو تر دې دمه د افغانستان دولت او طالبانو د دې خبرو د ځای پر سر موافقه نه ده کړې چې چیرته به کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې دې په افغانستان کې وشي. طالبانو ویلي دي چې د افغانستان شرایط د دوی لپاره مساعد نه دي. په داسې حال کې به دا خبرې د جنوري په 15مه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې ادارې شورا ویاند فریدون خوزون وایي،
موږ هم امیدوار یو او هم به دې کار کوو چې زموږ لخوا ټول چمتووالی بشپړ شي او موږ آماده یو چې 15 د جنوري باندې بیرته د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکو ټیم مذاکرات وکړو شي او مذاکرات بیرته شروع شي.
یعنی قطر ته تاسو ورسئ د سولې د خبرو لپاره؟
د مذاکراتو محل لومړی پړاو کې دوحه او بیا ځینې نور هیوادونه هم وړاندیزونه درلودل. د یو افغان په توګه دا د هر چا هیله ده چې په افغانستان کې مذاکرات ترسره شي، اما دا په دې پورې مړه ده چې دواړه طرفونه باید توافق ته ورسیږي. تر اوسه دغسې یو توافق د افغانستان په اړه نشته.
څه تمه لري چې په څو ورځو کې به توافق حاصل شي؟ ځکه د جنوري تر 15مې پورې ډېر وخت نه دی پاتې.
نو تر اوسه دا توافق نشته او بریاړه تر اوسه حتی بحث هم نه دی شروع شوی چې دواړه طرفونه بحث وکړي چې مذاکرات چیرته وشي. اما دا په دې پورې اړه لري چې لومړی مذاکرات په دوحه کې شوي وو، یو شمېر روسي هیوادونو نور هم درخواست کړی وو چې مذاکرات هلته وشي، اما په اکثر هیوادونو کې تاسو ګورئ چې د کووید 19 مسله ډېره مهمه ده او ډېره ګرمه ده. نو ډېر هیوادونه چې وړاندیز یې هم کړی وو له دې سره نظر شوي دي او معذرت یې غوښتی ده. نو موږ امیدوار یو چې زاید دې باعث نشي چې مذاکرات وځنډیږي.
خودون صاحب، د افغانستان دننه چې د افغانستان حکومت وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې کوو، خو دلته هم د کورونا ستونزه شته او دا لانجه شته.
دلته نه یوازې د کورونا ستونزه شته، نور مسایل هم شته. اما کورونا د نسبت نورې خصوصا اروپایي هیوادونو ته چې ټاکل شوی و دویم دور د مذاکراتو په جرمني کې وشي یا په ناروې کې وشي، نسبت هغو هیوادونو ته افغانستان یاد ده چې کورونا پکې کمه ده، یاد ده چې جدي نه ده نیولې. خو په هر حال دا موضوعات شته. د دې ترڅنګ موږ لازم اعتبار نه ممکن دواړه طرفونه برخوردار نه اوسي. یو پیشنهاد د ولسمشر له لوري شوی دی، ما مخکې ویل چې د افغان په توګه د هر افغان تمه ده چې داسې ورځ هم راشي چې موږ خپل موضوعات په خپله حل کړو. مدار ډېر په طرف مقابل پورې مړه لري چې هغوی هم مذاکرات ته حاضر شي. د سولې د ملاتړ کوم ګروپ چې په دوحه کې فعال و، موږ له هغوی سره هم له نږدې په تماس کې یو چې هغه هیوادونه 15 هیوادونه جمع ملګري ملتونه دوی سره دي، یو شمېر نور هغو هیوادونو چې دا بهیر له نږدې ساري او علاقه مند دي چې دور د مذاکراتو د دوی په هیواد کې هم ترسره شي، چې له هغې څخه جاپان دی، ترکیه ده، او 15 هیوادونو چې په هغې کې ازبکستان، ناروې، جرمني، اندونیزیا او امریکا او ملګری ملتونه شامل دي. د دوی نظر هم د دې په دې برخه کې مهم دی او موږ دوی سره نږدې په تماس کې تر څو په رسمي بڼه د افغانستان تر هغې وخت چې دا وقفه ختمیږي چې د مذاکراتو دور بیرته شروع کیږي موږ ته یو روښانه ځواب راکړي چې په کوم هیواد چمتو دی. خو ډېر احتمال لري چې بیرته په پخواني ځای کې مذاکرات شروع شي.
له فرایدون خوزون څخه په مننه. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې یو نړیواله موضوع راخلو چې په نړۍ کې د کورونا وبا د خپرېدو له کبله د کرسمس مراسم هم سخت اغیزمن شوي دي. بیا په دا واوري چې په افغانستان کې د وبا څننګونې رامنځته کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په نړۍ کې د کورونا وبا د خپرېدو له کبله د کرسمس مراسم سخت اغیزمن شوي دي. په واتیکان او بیت لحم کې چې د دغو مراسمو مهم مرکزونه ګڼل کېږي، د کرسمس مراسم ډیر محدود وو. د بیت لحم مراسمو ته د تیرو کلونو په شان بهرني زیارت کوونکي نه وو ورغلي، ځکه چې اسرایلي چارواکو خپل هیواد ته پر سفر بندیزونه لګولي دي. عصمت ساروان راپور لري.
په نړۍ کې مسیحیان د کریسمس مراسم په داسې حال کې لمانځي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو دا مراسم تر ډیره محدود کړي دي. کاتولیک او پروتستان مسیحیان د دسمبر په 15مه د کریسمس جشن لمانځي. پاپ فرانسیس په واتیکان کې پرون په کوچنیو مراسمو کې چې تر سلو لږو کسانو کې برخه لرله ګډون وکړ. پاپ به نن د کریسمس په ورځ د واتیکان سن پیترز میدان کې خلکو ته وینا وکوي. په بیت لحم کې هم لږ شمېر کسانو د کریسمس په مراسمو کې ګډون وکړ. د بیت المقدس په مانګر چوک کې لسګونه کسان د بیر باتسیا پیزا بالا د هرکلی لپاره په داسې حال کې راټول شول چې باران ورېده. پیزا بالا وویل چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله له بندیزونو سره سره غواړي چې تر څو چې ممکنه وي دا مراسم ښه ولمانځي. د بیت لحم ښاروال وویل ښاریان یې له هغو ټولو خنډونو سره سره چې د کرونا وبا د خپرېدو له کبله رامنځته شوي هیله من دي. عموما زرګونه بهرني زیارتوال د حضرت عیسی د زوکړې په ځای کې راټولیږي چې هلته د کریسمس په مراسمو کې ګډون وکوي. خو د اسرائیل د نړیوال هوایي ډګر د بندیدو له کبله بهرنیو سیلانیانو ونه کړی شول چې په سژنیو مراسمو کې برخه واخلي. د اروپا په نورو هیوادونو کې د کریسمس مراسم لغوه شوي یا ډیر محدود شوي دي. کرونا اروپا سخت ځپلې او نه یوازې دا مراسم بلکې د ژوند نورې چارې هم په دې لویه وچه کې ټکنۍ شوي دي.
کرونا وبا په نړۍ کې د کریسمس مراسم ګډوډ کړي دي. د کووډ 19 ویروس په روان کال کې افغانستان هم د نړۍ د غنو نورو هیوادونو په څیر لډیرو ننګونو سره مخامخ کړی دی. په نشته یو کال کې یعنی د فبروري 24مې د دسمبر تر 30مې پورې څه باندې 500 سره افغانان په دې ناروغي اخته شوی دي او لډې ډلې تر 2000 ډیر کسان مړ شوی دي. سفی الله سنگزی د کووډ 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته رسیدنی او د خلکو د اقتصادي وظیفه اړه پښتنن ننګونو دا راپور چمتو کړی.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار لمخه جنگ جګړو زپلې لیو جوړ کړکېچ سره مخ کړ. دا چې خایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لمړنۍ افغان چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووډ 19 آزموینه مثبت وختله.
ما از قوم اومده بیدم و تقریبا 20 روز ما شفاخانه بستر
زه لقم راغلم. تقریبا شل ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې په و او تاقې ساتل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا وایروس چې د 2019 کال ورستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راځي چې دا د میاشت کم یو کال وشو دا وایروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د دسمبر تر 30مې په ټول افغانستان کې 2000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2000 تنه مړ شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا وایروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې وایروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله من دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې په کار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لار خلاصه شو لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخر کې بیا بيخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل. نو د دغه کډوالو علي دغه پاکستان کې د بند پاتې افغانانو راستنېدو وروسته په افغانستان کې په خاص ډول ننګرهار کې بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال لرو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکتران په سمه توګه نه شي کولی مراجعین ته ورسیږي او ډاکتران یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې دې هر څه کې توجه وکړي د مرګ میر نه جلوګیري وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څانګې مشر و په خپله کرونا ونیوه او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربیره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکتران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه په اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان ځوان وفات شو د همدغه ناروغي ښکار او خپل دغه ناروغي چې کوم ځای کې کار شوم ازما کوم کنټرول سره لري د نوې ول نو ننګونه خو ډیره دي چې په کووید 19 کې خصوصا د ډاکټرانو لپاره په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په هغه اندازې باندې امکانات هم یو ځمنګه سلام دې نه په خپل ځان باندې وایي کټ مال ورو او هغه ډیره وادي کیټو طالبان موږ خپل ځان حفاظت کولو.
افغان چارواکي د کرونا روس په مدیریت کې ځان برلاسي بولی خو په روغتیایي سکتور باندې کومه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران صحي سیستم صحي سکتور او د روغتیا وزارت ال ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډیر زیات ضرورت د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړ چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده خو د ټینګار وکړ چې روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورستر بلې زیات را برسېره کیږي.
د واس سکیل اف د ډیسټرپټیو
د دې سړي ناروغي د اغیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تیریدو سره لا ډېره څرګندی شي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغیزې لاغې ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړي خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغیزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغیزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو. کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست بلکې په پراخه کچه د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې بیخي د سلج لږ کسان مشتره په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شین ما یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره په قرنطین کې ګر سره کې 200 300 دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړای او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلې په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي
کرونا وبا هغه څو چې ټوله نړۍ وخوروله په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودره. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه وو. نو پر ځای د دې چې مونږه مثبت اقتصادي وده ولرو تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې مونږ کړی دي زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% سلنه تارټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد او 200 میلیونه ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوه مرستو او ځانګړي شوی بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دوه تورونو د څیړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسول فیروز بشری ازادي رادیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوی بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څیړلې دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسیدلی یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څیړنو لپاره لوی سرنولۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 160 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پیژندل شوي او دوی مو لوی سرنولۍ ته معرفي کړي. د دې ترڅنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی سرنولۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
متحقات کردیم و دریافت های ما رو با او شدید ساختیم.
ده فساد دا تورونه آن دی حتی لالل چی ده عام روختیا پخوانه وزیر فیروز الدین فیروز او ده هغت سو نگدی همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیه چارنوالی تواستول شوی. خاغل فیروز کسام ده فساد تورونه ردوی خو افغان حکومت وی لفساد سرکلک مبارزه کوی او ده تورن و کسانو دوسیه با چرل کیگی. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خبرېدو ده او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو ترڅنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه ده په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
په افغانستان کې مو د کورونا وبا په اړه تفصیلي راپور اوریده. نن سبا د کورونا دوهمه څپه په افغانستان کې خبره شوې ده. د افغانستان روغتیا وزارت له افغانانو غوښتي دي چې له یو بل اجتماعي فاصله مراعت کړي، له لویو غونډو ډډه وکړي، لاسونه بیا بیا ووینځي او له ماسک څخه استفاده وکړي. وړاندې تر 12:30 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لا سدي راډیو اوریدلی شي. په دې پروګرام کې اوبو ته د انسان د وجود د اړتیا مسله چیرل شوې ده.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه ژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
یو یادونه وکړم چې د تخنیکی ستونزې له امله نشو کولای چې ازادي رادیو ته ستاسو راغلي اس ام اسونه ولولو. له دې امله بخښنه غواړو. ازادي رادیو په منځني سپد 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
تاسو لا پیغامونو
زه عبد الله د کورنټه هغه ته مو په دې شکل سره واځي د الکترونیکی تفسیر تورې د تور صالح ته فراخ شي ځکه چې خلک مشکلات دوی نش کول چې مرکز سره دګي وکي. مرکز الکترونیکی تفسیر د طرفه له به پر موږ هغه دا چې د الکترونیکی تفسیر مراکز یا د فاتیر به په پای ته فراخ شي ځکه چې هغه ډېر مشکلات لري او هغه تفسیر په برخه کې لږه سہولت رامند شي. نور مخنیسم السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ځکه لیواله شناده هلمند ولایت د مدالی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام درلم. هلمند ولایت د درو شمالي ولسوالۍ او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ چې هغه کوم امکانات خلک هغه ولسوالۍ ته وړي، مثلا خوراکي توکي یا د سنوري ولایت څخه دغه ولسوالۍ ته تګ راتګ دغه لار چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د عمومي ټمبر څخه بیا دی مرنو ته غور ولایت تر پسابه ولسوالۍ پرې رسي. د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد، مساکلا او باغران ولسوالۍ هم راځي. دا صدق ډېر کند او کثر دی. خلک د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لاره باندې ژوند لري چې هغه یا د لشکرګاه تر ګریشا او تر کندهار ولایت پرې نه رسي، نو پر دغه لارې باندې دغه ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي. او پر دغه لاره باندې یو پل دی چې د نزادرو ترمانده دی، هغه پل پروس کال نه بل کال جوړ شو، دغه دومره کیفیت خراب و چې په هغه اول کال باندې اوبه وې او در سره کې مخ وکوي. نو زما د ازادي راډیو سداخله او ارزو ته په ډېر درناوي او احترام سره چې د زعفار او مظلوم ملت غږ پر ځای ورسي، وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ، او په azadiradio.com کې د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي. 12:30 شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای اوربند او سیاسي هوکړه هغه بیړنۍ اړتیا وی دي چې افغانان ورته اړتیا لري. شاهین قلوردو په بلخ ولایت کې په دوه هوایي حملو کې د 19 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او د اتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د غزنی والی وای د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو څرکه لګولای. جنرال سید عمر نورستانی لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روانې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت تاییدوي چې د هیواد نامتو سندرغاړي میرمن رخشانه د 80 کلونو په عمر په متحده ایالاتو کې په حق ورسېده. رخشانه پر افغانستان د پخواني شوروي له پوځي یرغل وروسته کډواله شوه او له نږدې څلورو لسیزو راهیسې په امریکا کې اوسېده. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د دسمبر په 14 په واتیکان کې د کورونا د دورې د کرسمس جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل او ویل چې خلک باید له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي، ځکه عیسی علیه السلام هم په بېوزلۍ کې زیږېدلی و. کرملین وایي د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ ته په پام سره د نورست ستریم دوه نلیکې درغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي، او د مولداویا نوې ولسمشرې مایا ساندو لوړه وکړه او د لوړې پر مهال ویل چې مولداویا ته به یووالی راولي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:30 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 13.5 نیولې شي. د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې خبری برخه هم دومره و. 19 پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ ته مخه کوو. دا پروګرام ظریف نصر وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. موضوع بحث جالبی که برای شما انتخاب کردیم مسئله نقش آب در صحت انسان از قسمی که مشهور است انسان ها می تواند هفته ها بدون غذا زندگی کنند، اما بدون آب فقط چند روز زنده مانده می تانند. تقریبا 2/3 حصه بدن انسان میگن آب تشکیل می تواند. البته دکتر فریدون زدران متخصص داخل عمومی از طریق تلفون مهمان برنامه ما هستند. دکتر صاحب خیبر کلیوال هم که متخصص گرده هستند، اونا هم از طریق تلفن امی لحظه وصل شدند. آقای زدران، مسئله آب به عنوان مقدمه اگر کمک تعریف کنین به شنوندای عزیز ما، بدون آب به خیالم زندگی بسیار زیاد مشکل است.
اگرچه یک مقوله بسیار کوتاه است که آب حیات است، این یک شعر هم اگرچه گفته که آب حیات من از خاک و سر کوی دوست، گرد و جهان خورم است ما غم و روی دوست. اگر بدون آب زندگی، به خاطر ازی اگر ما ببینیم وجود انسان تقریبا بعض تحقیقات نشان داده که 55 تا 75% وجود انسان آب تشکیل داده و بعضی گفتن که تا 70% وجود انسان آب تشکیل داده. ضرورت وجود هر انسان، هر فرد بسیار به آب بسیار ضرورت است که بدون آب این حیات ناممکن است.
دکتر صاحب کلیوال، شما هم به شنونده پشتو زبان ما اهمیت آب بسیار خلاصه تعریف کنین که
او با جسان یا مقیم آماده ده که اطرف الوبو تخزوان کول دا ناممکن دی. معلوم خبره ده چه ده دیر شان سکور ریزی که یو حاجم کنی
دکتر صاحب زدران، مهمترین چیزی که مسئله آب گفتین که شما که بسیار زیاد تساعت مهم است، میگن اگر آب هر روز نوشیدن نشه شاید بسیار مشکلات زیاد ایجاد شوه. کدام نقاط مهم باید توجه جلب شوه و مردم توجه کنه در آب نوشیدن؟
میدانیم که آب خوردن، مثلا وقتی که آب ما میخوریم بس میخوریم، ما باید به این بفهمیم که آب چی فایده داره. یعنی بعض مثلا 90% از سکتای مغزی در دم و صبح یا در صبح واقع می شود که علت عمده اساسی از چی است؟ کمی آب است. سعی که ما مثلا وقت که آب می خوریم نمی فهمیم که آب چقدر فایده داره. ببینید ما شما ببینید آب مثل یک موتر، وقتی که ما در موتر تیل نندازیم بدون تیل موتر حرکت نمی کنه. وجود انسان هم به می قسم است که به آب ضرورت داره، اما تمام میتابولیزم وجود انسان، مثلا سوخت و ساز وجودی که انسان دارد، مثلا شما ببینید زمانی که یک کس دم صبح از خواب بیدار می شد، سکتای مغزی تحقیقاتی که نشان داده علتش چیست که در دم صبح نمی شد. اگر ما در دم صبح یا مثلا صبح از خواب بیدار میشیم یک آب می نوشیم یک گلاس، اگرچه این نشان داده که در روزانه باید تقریبا ما 8 گلاس آب نوش جان کنیم. ببینید صبحکی آب نوش جان میکنیم و صبح میخوایم، امکان دارد زیاد سکتای مغزی جلوگیری شود. علت دومش چی است؟ که آب وقتی که ما صبح میخوریم با معده خالی، ببینید کل ارگانهای ما را به فعالیت میاره. همین 13 سیستمی که در وجود ما است، ما همین 13 وقتی که آب خوردیم خود فعالیت معده آغاز میشه و فعالیت از 11 سیستم وقتی که به مغز ما آب نرسه، مغز ما درست فعالیت نمیتونه، به تمام وجود به میکسم. و خصوصا زمانی که ما پیش از اینکه غذا را بخوریم یا چی صبحی وقت اگر ما آب می نوشیم با میزه، تمام ارگانهای ما فعال میشه.
خب دکتر صاحب خیبر کلیوال، ما در رابطه با گرده اگر کم تشریح بتین، اگر آب مثلا قسمی که ما شنیدیم اگر آب کافی خوردن نشد در گرده و در دیگه جای باعث از این میشه که در اوج سنگچلک ها بسیار ریزه ریزه جمع شد و بالاخره سنگ ایجاد شد و سنگ کلان شده بره.
بدن چلی تقریبا په وو د دې ترڅنګ څنګه ستاسو پینځه حیاتی عضو په بدن کې شته چې په هغه کې یو عضو ګردی دی یا پښتورګي چې موږ تاسو ورته وایو. د پښتورګو خو ځفا ډېرې زیاتې وظیفې لري، خو یو وظیفه چې دا هغه فلټریشن دی، موادو فلټر کول دی. د دې فلټر کولو نه دا دی هغه زهرجن مواد چې موږ ستاسو په وینه کې یو ویسټ پروډکټ ورته وایي فلټر کیږي او اخره د مثانې د لارې تخلیه کیږي. نو هغه کوم کسان چې هغوی حد یا کارد کتابونه لیکي چې په څلېري ساعتو کې باید یو نورمال کس چې د 13 کاله عمر پوره کړی وي باید د دېو نه تر د څلور لیترو پورې نورمال اندازه باندې دا اوبه وڅښي. چې په دې کې اوله خبره په سهار کې د سهارنۍ اوبه چې څلور ګیلاسه یا یو لیټر په اندازه باندې چې په مختلفو وقفو باندې باید وڅښل شي. هغه کسان چې هغوی په داسې سیمو کې اوسي یا داسې یو عادت لري چې دوی اوبه کمې استفاده کوي یا نه څښي، هغه ډېر کم اندازه باندې، نو دوی مصحح دي چې د ګردې تیږې جوړ شي. ګردې د تیږو د ارساغ لپاره خو ډېرې زیاتې خبرې شته دی. مواد چې په فلټر کې باید ووځي د مثانې له لارې دا سرسود کوي، پاتې کېږي او بالاخره په شګو او شګو نه وروسته بیا په تیږو باندې بدلېږي چې کلینیک وضعیې بیا ډېر خراب وي او حتی د ګردې د فلټېدو او یا د ګردې د فعالیت د لاسته ورکولو څخه
کلیوال صاحب صدایتان باز خراب شد. والا یک کمه که همراه همکار ما کوشش کنین یا جایتان تغییر بدین یا از جایی که هستین بیرون برم. خب ما با زدران صاحب ادامه میتونیم. زدران صاحب، گچ کلیوال صاحب گفتن که اهمیت فیلتر کردن داره و از این قبیل مسائل، غیر از او صاحب، یعنی گفتین که روزانه مثلا 8 گلاس بخورن یا میگن که بین 3-4 لیتر باید آب خورده شوه، اگر در پالی او دیگه چیزا الٹرناتیو هست، یعنی عوض او دیگه چی چیزا را بخورن، مثلا چای جای او میگیره یا نمیگیره؟
خب بسیار خوب سوال کردین. بله درست است، ما مثلا وقتی که مایات میگیم، مایات مکمل آب و میه دیگه، مایات همش خدا کنه که مایات جوس باشد، مایات چای جوشانده باشد، مثلا یال خود سبزیجات میوه‌جات هم خودش مایات داره. زمانی که ما میگیریم تنها به این نیست که ما تنها آب، مثلا شما ما آب مد نظر بگیریم، صحیح است که زیادترین فیصدی وجود ما را آب تشکیل داده است، درست است. خب ما با بدون آب با مایات دیگه هم ضرورت داریم که مثلا اگر از جوس جوسای باشه، جوسای سی خوبش باشه، مثلا مایاتی که در خود سبزیجات است، در میوه‌جات است و از این ما استفاده کنیم. بدون از بخاطر شما ببینید زیادتر وقت همین مایات که است، وقتی که ما مایات استفاده میکنیم او وجود ما رو خورم میکنه. در این نیست که تنها مایات است، بعضی هستند در سبزیجات مایات هستند که مثلا خصوصا در مفصلا، در مفصلای قسمت بندای مایا زیاد رول دارن از این سبزیجات. در یا موادایی هستند، موادای مغذی دارن، موادای کلسیم دارن، پتاسیم دارن، مگنیزیم دارن، زنگ دارن. این مواد مثلا هستن که ما وجود ما بر از یا ضرورت داره. بدون آب ما میتونیم که مثلا تنها که آب ماده حیاتی است، ما تنها سر آب صحیح است که درست است که مثلا وقتی که بعد از خود اکسیژن یا بعد از هوا در قدم دوم آب است که انسان بدون از او حیات یا زندگی کردن نمیتونه. خب ما بازم به هموطنان عزیز ما میگن که بدون آب شما میتونید که از مایات، سبزیجات، میوه‌جات و دیگه حبوبات که دارای ویتامینا یا مایات زیاد دارن از او استفاده کنن و کلگی به وجود مؤثر تمام میشه و فایده میرسونه. به خاطر که بدون آب نمیشه، به خاطر ما ببینین ما پیشتر هم اشاره نمودیم و قبل از اینکه شما مگر در یک جای میرین خدا کنه یک شاور میگیرین، اما میگیرین شما پیش از این باید یک گلاس آب بنوشین. آب دلیل چی است که مثلا کند فشار خون پایان میاره؟ ما خب پیشتر دکتر صاحبم در قسمت گرده گفتن که مثلا شما ببینین همی آبی که ما زایات وقتی که از وجود ما خارج میشه شما باید پایان شدن فشار میشه. و آب اینه که وظیفه نمکار خارج میکنه، نمکات و خود نمکار وقتی خارج میشه باید پایان شدن فشار میشه. بدون از اینکه مثلا وقتی فشار میشه متابولیسم وجود ما را بالا میبره. بعضی ما مثلا یگان کس که خودش ششکم بش گرسنه میباشه یا خالی میباشه یا بگیرن مثلا آب زیاد بنوشن، یکی باعث از این میشه که باعث سیر شدن میشه، باعث سیر شدن شخص میشه. و دوم دیگه همی آب، اهمیت از این آب دیگه است که باعث کم شدن وزن از این میشه. باعث کم خالی، کم شدن وزن دلیلش چی است که متابولیسم وجوده سوخت و ساز وجود بالا میبره و زمانی که سوخت و ساز وجود بالا بود چی میشه؟ باعث کمبود وزن یا از آب از هر طریق که باشه مثلا زیاد ضایع میشه، طریق عرق میشه، طریق گرده که بیشتر دکتر صاحب بود باعث نمیشه. دیگه آب حیات است، ما میتونیم که از طریق های دیگه میتونیم آب استفاده کنیم.
تشکر. خب کلیوال صاحب دوباره خدا کنه تلفنتون هم دفعه صدا خوبتر باشه. دکتر صاحب زادران بسیاری مسائل در رابطه با آب، الटरनेटیو های آب هم صحبت کردن، مثلا مایات و میوه‌جات از این قبیل مسائل. منتها یک بیلانس به خیالم به کار از این مورد حال در دنیا موج شده، میگن که تمام نوشابه های غیر الکلی یعنی که شیرین باب باشه اینا عوض فایده نقص میرسانه به بدن. از خاطر این موضوعات چطور بلانس بکنن مردم، چطور ایره چگونه برخورد کنن همراه آب و مایات دیگه هسته؟
مالانا از مغاق صحیح بیت هسته؟
بله سیب.
بعد یو غلط رواد پورتو ویو چیز منگو سلا چه پهیواد که وز شروع شده ری اغا داغا ده چی په ودونو کې نوشابې استعمالېږي، همداسې سفرونو کې خلک استعمالوي، په مجلسونو کې نوشابې استعمالېږي. نوې ریسرچونو ښودلې ده وایي ټول هغه غیر الکولی او الکولی مشروبات، الکولی مشروبات خو معلومه خبره ده چې دا به حتما بدن ته ضرر رسوي، په ځیګر باندې تاثیر اچوي، په ګردو باندې تاثیر اچوي، د بدن ټول سیستمونو باندې دا کولی شي خپل تاثیر واچوي. خو هغه مشروبات چې دا غیر الکولی دي، د پیپسی او د څو نورو نومونو باندې چې راځي، دا کاملا د بدن لپاره په ضرر تمامېږي، ځکه دې کې ټول هغه کیمیاوي مواد استعمالېږي چې دا په ګردو باندې د بوج یا په ګردو باندې اضافي کار سبب کیږي. منتها هغه کسان چې دوی دوامدار ده نوشابي خوري، تاسو وګورئ دوی دوامدار دي سختورګو د مسانې په مرستیا باندې اخته کیږي. یو ریس فاکتور دی پکې هغه کسان چې دوی د نوشابونو ډیره استفاده کوي، چون کې زمونږه مسلک دی دوامدار د مریضان منځ ته راځي. او هغه کسان چې دوی په مقرر شکل سره نوشابي کی او د دین استفاده کوي، په وخت تیرېدو سره د دوی ګردي فیل کیږي، د کار لویږي، ځکه د ګردو وظیفه خو فلټر دی. چون دوی کې کیمیاوي مواد دي، د فلټر هغه کوم فلټر کونه چې د ګردو دا یا چیفار چې ورته وي، د فلټر چیفار کمیږي، د ګردو فلټر کمیږي. کله چې په ګردو کې فلټر کم شي، په بدن کې په خپل سر باندې مایات وځي، د داخل د حجرو نه خارج د حجرو ته مایات وځي، او دلته بیا پړسوب او غیره نور ستونزې را پیدا کیږي. دغه مشروبات چې دي مختلف خلک استفاده کوي، په دې په اصطلاح باندې دغه دي پروګرامونو کې یا نور ملګري سره راټولېږي نوشابیس کې دا تاواني دي. البته په دې کې لږ اندازه باندې وګم شته دي،
دا دی وبونه جوړ شوی دی خو په ترکیب کې چې کوم مواد تاسو د هر نو شابه شاته وګورئ یو خپل ډیسکریپشن غونډی لري او لارښوونه یې لیکلی یو هغه څه چې په دې کې چې ول شوی هغه لیکلی دی نو کچیر دا دوامدار دغه نو شابه سکل کیږي دا معلومه خبره ده چې دا په ګردو باندې بوجه چې بل خبره که یو کس لدی د پارس کی چې ولا ز دی کې وټامینونه لیکلی دی او څو ډیر شین به لیکلی دی موږ تاسو عموما وټامینونه په دوبر خو باندې ویشل دي چې په شحمو کې منحل دي او یو په بو کې منحل وټامینونه دي په شحمو منحل وټامینونه په خپل وخت سره خو په بو کې منحل وټامینونه لکه وټامین سی چې په اوس وخت کې مالټې ډیر ښه منبع ده نارنج لیمو ده ښه منبع ده او دا یو ګټه ده چې یو خو هغه په بدن کې د زهري کېدلو کومه ماده چې د عالم منځوري دوه مګټه ده چې د بدن پوستکی خوله کوي دریمه ګټه به دا وي چې دوامدار اشتیا ورسره برابرې را کسان چې دوی به اشتیاي لري د ویټامین سي نه استفاده وکړي نور نه وجات سره چې موږ تاسو ته یو انار دی چې موږ تاسو ته خپل وخت تولید دی نو باید دغه میوونه استفاده وشي څومره چې دی وچا وسره سیږي باید دغه نو شابو او یا دغه مشروبات چې کوم دي دا باید استفاده نشي ځکه کوم ضرورت ورته نشته بدن کې کړي د زبان میوي وخرو دا به موږ تسل تیسه د ګټوري دي ځکه یم اوبل لري هم ویټامین لري تر لاره دا ده چې دی ویټامینونه دغه وشي استفاده وشي هغه د می
وجاتو کی
کوم
ویټامین نه درست دا زموږ ساتي د بدن ریکوایرمنټ یا ضرورت پوره کولای شي. بله تشکر. خب زادران صاحب محترم در دنیا در این مورد بسیار زیاد کارا عجیب غریب میشه. مثلا یک دکتر اون روز نشان داد در لابراتوار اینا مثلا او میوه تازه یعنی میوه مالتا یا هر چی که میگن اینا تازه اگر اوش میگه خورده شوه اینا راسن میگه میره به جگر یا کدام جای دیگر گفتن که او را شما میفهمین که از او باعث از این میشه که در دور جگر سفید است چی بلاست در اوجه میگه چربی جمع شوه ایواز فایده ضرر میرسانه از او خاطر میگه میوه را بدون از اینکه اوش بشپلین خود میوه را بخورین اونم مارکا مارکا او میگه بسیار زیاد فایده داره. اینتر آل یک تیوری نو برآمده حتی او میوه تازه را که میشپلین او میگه چندان مفید نیست. ما چم زدران سه ما خود دکتر نیستیم شما دکتر هستیم.
بله ای گپ درست است. شما ببینین زمانی که ما سیب پوست میکنیم میگه سیب در خود پوست شاهن است. وقتی که ما کوشش میکنیم بعضی مثلا همین میوه‌جات یا خود سبزیجات است ما کوشش کنیم که باره خوب درست بشویم درست صحی شوه با کلورین و با بعض موادهایی که بسیار خوب صحی شوه ما بشویم اگر ما ایره پوست نکنیم یا مثلا ماوشه نکشیم اما تو خورده شوه فایده و اتفاق شما ببینین زمانی که ما یک چیز را استفاده میکنیم در میده وقتی که در میده رفت شما ببین اگر 40-50% از او جرف شوه 40-50% از این مواد فاضله میشه در این صورت هم یک میوه ای که ما مثلا ما استفاده اگر او را ما از ماشین میکشیم او را جز جور میکنیم امکانات از این داره که امو اول که مثلا وقتی که خاصیتی که در پوستش از خاصیت امی کسیم بعض غذاها هم از بعض سبزیجات هم از وقتی پخته میشه اونو کیفیتی که در خود خامیش است در پختگی وقتی که در دیگ میفته چی میشه او کیفیت نمیداشته باشه بخاطر از این ما کوشش کنیم وقتی که این میوجاتی که یکی خو امی اوای میوهی که مثلا وقتی که تولید میشه وقتی که پروسس میشه میای ببینی شما یک مدت زمان سر از این تیر میشه وقت سرش تیر میشه امکان داره از مدت و زمان اما خاصیت اولی ره که یاد دارن زمانی که ما در میدوی تازه میگیریم در مواب تازه میگیریم اونو خاصیت اولی ره نمیداشته باشه که زیاد داشته باشه 50% 40% میداشته باشه ما کوشش کنیم اگر مثلا 100% میخواییم بدون از اینکه ما زیادتر وقت شما ببینید چیزای طبیعی ما یک وقت که یک مریض با ما مراجعه میکنه یا گام وطن ما میگیم که میوه استفاده کو چیزای طبیعی که شیر و ماست اینیا که هستن بی ضرر هستن به طبیعی ما طرفدار دوا نیستیم که به مردم خود بگیم حالا شما زیاد دوا استفاده کنید یا با اگر بعض مردم ما میگه ولی وزن ما کم است باید دوا ما را بدین که دوا نه دوا وقتی که ما قدر فایده داره ما قدر عوارض جانبی داره ما نمیگیم یک ما اصلی مقصد ما سر چی است که هر چیزی که ما استفاده میکنیم خالص استفاده کنیم اگر ما امور او میوه جور میکنیم امی شما ببینید خود زمانی که امی خود آلوچه یا گیلاسه که میگن امی خسته از این نیست خسته از این شما ببینید ما هم داخلش میگن خسته شد خیال خود برگ از یا خسته از این خشک میکنن این باعثش شکستاندن خود سنگ گرده میشه مردم ما این را تجربه کردن
بله.
ما چیزایی را سکر دور میندازیم یا چی میکنیم، خوب به وجود ما فایده میکنه. اگر میوه رو ما تو میکنیم، ما مثلا جوس جور میکنیم، خوب چیزای زیر که مثلا فاضلام میشه، چیزی که در پوستش از کیفیت است بالا. ما اگر لیمو رو بسیار سرشار از ویتامین سی، لیمو، مرچ است، همه چیزایی که ترشی با، اگر ما این خوب پاک میشویم، خوب صحیح میکنیمش، امروی پوست لیمو رو میفریم، میفهم تو فکر کو که 100% به وجودت امکان داره ویتامین سی تولید، هر چی در وجود تجزیه میشه. خب بازم بقدر نمیمونم فیصدی که اندازه که فیصدی است، ما میگیم کوشش کنیم که ما هر چیزی که استفاده میکنیم خالص استفاده کنیم.
تشکر زدن صاحب. خب کلیوال صاحب، در افغانستان چون 40 سال جنگ بوده، مسائل اقتصادی و از این قبیل مسائل است، در هر موضوع افکار و نظریات مختلف داریم. یعنی بخیالم که از مادرم اپوزیسیون تولد شدیم بسیاری ما، او روز در یک برنامه صحت که روی مسائل ویتامین و از این قبیل مسائل صحبت میکردیم، یک شنونده ما اعصابش خراب به ما پیام مانده که شما مردم به خوردن خودغذا نداره، شما به ما ویتامین بخور و از میوه بخور، از این قبیل مسائل میگین. منتها احترام قائل هستیم به او فکرشان، منتها ما مسائل علمی را که طرح میکنیم، منظور ما این نیست که ما انکار کنیم که مردم بیچاره ما بسیاری در اطراف اکناف به خوردن چیز نداره، بر از نوع میگیم. از او خاطر اگر به موضوع زیادتر فکر کنن، ایواز از این که ما شما را لط کنن، یا همون مطل مشهور است میگه منظور تو خوردن انگور است یا لط کردن باغبان. حالا ما سر انگور گپ میزنیم، اگر لط کردن ما باشه سه بازو میبینیم در آینده باز اختیار تا نه چی که میکنین. از او خاطر کلیوال صاحب، یک آگاهی عامه بسیار زیاد به خیال مهم است. وزارت های مربوطه، رادیو تلویزیون ها، اینا به مردم در این ساحه چطور آگاهی میتن؟ شما از نقطه نظر قانون از این قبیل مسائل راضی هستین که آگاهی مردم چطور بالا برده میتونن؟ کار میشه نمیشه دکتر صاحب؟
مرمه مهربانی، معلومه خبره بوی چی په افغانستان کې، خو یو طرف له جنگ روان دی، بل طرف نه کوګوري اقتصادي وضعیت د خلکو دانه ایجابوي چې دوامدار دی دوی میوي خوي. خو د دې لپاره موږ او تاسو خپل باید یو چا جوړ کو، هغه کسان چې د دوی اقتصادي وضعیت نظر هغه ته چې د دوی اقتصادي وضعیت خو بي او دالک په چیټه کټګوري کې واقع وي، هغه کال باید دوی په افتا کې یو ځل باید له میوجاتونه د سبزیجاتونه او ټول هغه میوجات چې هغه مختلف نه و ویتامینونه لري د دې څخه استفاده وکي. یو دوه خبره دا ده چې غذاګان باید موږ په نظر کې ونیسو، د یو حامل مور لپاره باید کومې غذاګانې کوم ویتامینونه ورکو، د یو شو د ورکوونکو مور لپاره باید کومې غذاګانې ویتامینونه ورکو، د یو زړه کس لپاره او د یو هغه کسان چې دوی په ځواني مرحله کې شامل دي. دا معلومه خبره ده باغه او ماین دي چې دوی دوامدار حمل اخلي یا تکراری حملونه اخلي، دوی لپاره خو ول خبره ده چې دوی هغه د کانټراسپټیو میتودونو نه استفاده وکړي چې د حمل مخنیوي وشي. دوی ما خبره په حمل کې هادیه کال باید تر دې دوور زو یا تر دې دوور زو زیات باید یو مور په ورس کې تقریبا دوی یادونه کړی ده چې د زرو نه زیات کالوري د ویتامین سی باید دوی واخلي، چې تر څو ګورې دوی ماشوم او د دې ژوند ته کوم مشکل پیدا نشي. دویمه خبره دا ده چې دلته د اقتصادي وضعیت په نظر کې ونیسو، په افغانستان کې د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، خو خوشبختانه اوس په افغانستان کې خپل میوې شته دي. په اوسني سیزن کې چې د مالټې دي، انار دي، دا راوتی دی، او ان شاء الله اقتصادي وضعیت هم خلکو دومره خراب نه وي چې دغه یو انار او مالټه خپل مربوطه کوم کس چورته ضرورت لري، د دې نه باید استفاده وشي. نو ښه خبره دا ده چې کچیرته دی وزارت سیتامي هغه سکیجول ته موږ ګورو چې روزانه باید یو نورمال کس څومره ویتامین، څومره شهم، څومره پروتین او دا شیان واخلي، نو دا به زه ګومان نه کوم چې ډیر کم کسان دغه سکور پوره کړي. خو به هر حال موږ او تاسو باید خپل ټول هیوادوالو ته باید داسې واضحي ورکو، راځئ چې له دغه ډیرو خبرو نه تیریږو او د خپل د روغتیا په اړه باندې فکر کوو. هر هغه کس چې دوی غواړي د ګردو، د مثانې او یا د بدن د مختلفو سیستمونو د ناروغۍ نه په امان کې پات شي، هر سهار څلور ګلاس اوبه د شپږ ساعتیا د لیمو اوبو سره چول کیږي، دا څلکی که تقریبا د څلور ساعتو لپاره ساتي د بدن لپاره دا به کافی وي، او ان شاء الله چې په دې باندې ساتي د بدن معافیت هم خوي او د اکثره ناروغۍ په مقابل کې به تاسو معافیت اخلي. ځکه خپل ویټامین سي چې دا په دفاع د بدن کې برخه اخلي. نو خو خبره دا ده چې باید که په های لیول نه وي، په مید نه وي، په لو لیول باندې، یعنی په ډېر کمه کټګوري باندې باید د میوو استفاده وشي.
زکه د دې ژوند ژوند ضرورت دی. او ما خبره هر هغه چې د حد نه ډیریږي هغه زهر کیږي. کومه وتا چې میوم د حد نه ډیر او کومه وتا چې مشکل پیدا کول شي, کومه وتا چې د خوراک ډوډۍ ډیر او هم مشکل پیدا کول شي, هر څه په حد او په لیمټ کې. نو زما ټول هیوادوالو ته دغه یو سپارښتنه به مې وي چې کومي وی خرو عام باید یو حد ورته وټاکو, یو لیمټ ورته وټاکو, تر کوم حدا پورې میوه وخرو, تر کوم حدا پورې ډوډۍ وخرو. ځکه چې هر څه یوازې نه دی کومه وتا چې دوامدار میوه خرو, موږ تاسو ان شاء الله ورسره خیو. نه دا دوامدار میوه د په زیات اندازه باندې میوه دا په خپل باندې په بدن باندې بوج کې دی 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 د بوج کې دوه سبب کې. فرض مثال یو کته دا دوامدار کیلې خوري په تلیری ساتو کې دا دی لاسو دوله سو دا تر شلو نه زیات کیلې خوري. دا معلومه ده چې په کیلو کې مګنیزیم دی دا درنه میوه دا په ګردو باندې تاثیر چوي او حتی د ګردو کې خرابې دوه سبب هست.
بله خب بشنونده عزیز, ما فرصت میتیم در مورد آب هر سوالی که داشته باشین لحظه بعد. من یک سوال آخری هم بکنم, دلم یخ شوه که زدران سیب دپالی عزیز یک وقت یک مطلب بسیار مشهور داره, میگیم نمکرام نمکرام. خب موضوع ما نمکرامی نیست, منتها این نمک بسیار وضع خراب میگره اگر از تیر شوه در آب, اگر نمک زیاد باشه در غذا, اگر نمک زیاد باشه بیخی مردم بدنش خراب میکنه, از نمکرامی هم تیر میشه. باز از دیگه طرف هم میگن که به نمک بی حرمتی هم نشه, منتها چطور شوه که بیلانس هم بی حرمتی نشه, هم نمک رامی نشه, هم بدن ما ضرر نبینه؟ زدرانسه
او که تقریبا آب یکقدر رول داره, اصلا امید خارج کردن خود نمکاتم در وجود ما رول داره. وقتی که خود آب ببینین بالای نمک در وجود در خود گرده ها, پیشتر دکتر صاحب گفت باعث از این میشه که خود همین نمک ها را از وجود ما خارج کنه. کوشش کنن همه مثلا هموطنان عزیز ما ایرا برشان آگاهی میتیم که در هر غذای خود از 2 تا 3 گرم نمک کم کنن. برازی ها اشاره کنیم, شما ببینید ما زیادتر وقت از قاشق استفاده میکنیم در یک دیگه نمک و چیزا میدازیم. اگر نیم مثلا یک قاشق هم میدازن او رو نیم کنن, مثلا تو فکر کن از آ 2-3-3 از او 1-3 شد. پس به خاطر از این شما بگید به صحتمندی از یا باعث افزایش فشار خون نمیشه, مشکلات را در گرده به وجود نمیشه, باعث تجمع خود از این مواد نمیشه, باعث خود سکته های مغزی از سکته های قلبی نمیشه. به خاطر وقتی که امی نمک زیاد شده وجود ما تجمع میکنه, باعث صد مشکلات دیگه میشه. وقتی که باعث افزایش فشار شد, شما ببینید فشار که کل وجود ما, که مغز ما, که قلب ما در ارتباط است, امکان ازیر داره که قلب خوب فعالیت نکنه, مغز خوب فعالیت نکنه. و کوشش کنند که مثلا در غذای روزمره خود نمک بسیار کم استفاده کنند. اگر میخواهند صحتمند باشند, شان در آینده دچار کدام نمک کم استفاده کنند.
خیبر کلیوال, شما اگر یک موضوع دیگر در نظر گرفته, مثلا چای بعد از غذا میگن 20 دقیقه بعد خورده شو, چون خاصیت چای قسمی است که میگن بسیار مواد مفید از بدن خارج میسازه.
من نرندی وسی خب وقت نده من گویا کلم چی به خوراک نه روز تا باید نیم ساعت لپاره روز تا در نیم ساعت نه باید من گویا تا چای اوس کی الهت داده تو چای کی دسی مواد شته دی چې هغه په خپل باندې د نیکوتین یا د سوډیم جذب زیاتوي. یعنی د چاو په ترکیب کې کومه وتا چې وګورو دا چې مواد په کشته لري چې سوډیم جذب زیاتېږي. د سوډیم جذب چې کله زیات شي په د انسان په بدن کې د فشار د لوړېدو سبب کیږي. یو خبره دا ده چې باید تاسو ډېر فکر وکړئ, دا یو بهتره لاره ورته. دومره خبره دا ده کله چې چای سکل کیږي, دلته خبره دې نه ده کړې, باید چای که اوس کل شي خو د دې تر څنګ د چی ګرموالی او یخوالی باید په نظر کې ونیو شي. چې دغه کوم کسان چې دا ګرم چای څښي یو هم په دې کې دي د معدې د ګوز سبب کیږي شي. دومره خبره دا ده د خولې د سوځېدو یا د درد د سوځېدو نه وروسته د ملتم کېدو نه او د زخمونو پیدا کېدو سبب کیږي. نو دا یو ښه لاره ده
فعلا. وقت ما به پایان رسید, هفته آینده کوشش میکنیم روی نقش سپورت در صحت انسان صحبت بکنیم. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب فریدون زدران, دکتر صاحب خیبر کلیوال.
لورا زیت ختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لورا زیت ختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا Oh, تل شبه پدغی دخته کی اوس هم دزله در از آغم دیده دزله در از آغم دیده شپیت پنا اولماش پا چوپا علا چوپا دا زمان دیده لورا زیت اختم چلا شور دک استا بنده دا آئے های استا بنده دا شپیت پنا اولماش پا چوپا علا چوپا دا زمان دیده
ساعت یک